سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پایل به په خبرونو باندې وکړو د افغانستان لپاره د بشري مرستو د همغږي کوونکې ادارې اوچا مشر دانیل اندرس وایي په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د مرستندویو موسسو 8 کار کوونکي وژل شوي دي. اندرس پرون د بشرپالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د دغو مرستندویانو ډیری د ګزڼ ضد واکسینران او ماین پاکان وو. د اوچا مشر په عین حال کې ویلي چې یو شمېر مرستندویان دا مهال بندیان هم دي. ده په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا کسان چا او چیرې بندیان کړي دي. د ایران ایسنا خبری آژانس راپور لمخې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ویلي له ایران سره د اوبو لانجه د جګړې پر ځای د تفاهم له لارې حل شوې ده. مولوی عبدالکبیر پرون شنبه دا له نړۍ سره د طالبانو د حکومت د ښه تعامل او سیاست بېلګه وبلله او ادعا یې وکړه چې د نړۍ هیوادونه پوه شوي چې له اسلامي عمارت سره تعامل د سیمې او نړۍ د ثبات او ډاډمن امنیت لپاره تر ټولو غوره انتخاب دی. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال دا څرګندونې 15 ورځې وروسته له دې کړې چې یو ایرانی تخنیکي پلاوی د اروزګان ولایت په دیراود ولسوالۍ کې د هلمند د اوبو په سرچینه کې د اوبو اندازه وکتله. ایراني چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي چې د طالبانو له حکومت سره د اوبو پر سر موافقې ته رسیدلی او کنه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه تېره شپه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 4 انسان تښتونکي وژلي دي. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼه یا اکس پاڼه ښلي په دې عملیاتو کې چې د پشت بادام په سیمه کې وشول د محمد امین په نوم تښتول شوی کس خوشي شو. نوموړی 3 ورځې وړاندې یرغمل شوی و. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد په پنجاب ایالت کې په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 8 مړه شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې نن سهار له کراچۍ څخه اسلام آباد ته روان بس لیو بار وړونکي موټر سره ټکر شو چې په نتیجه کې 8 کسان مړه او 14 نور ټپیان شول. په راپور کې ویل شوي چې په بس کې 3 کسان سپاره وو. د ایران په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي استازي دفتر پرون په ایران کې په وروستیو نیونو عکس العمل وښود او ویې ویل نړیواله ټولنه د ایران حکومت د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر مسؤول ګڼي. دغه دفتر په خپل ایکس یا ټویټر پاڼه لیکلي د سوله ییزو اعتراضونو په تړاو د ګڼو کسانو د نیول کېدو پر راپورونو اندېښنه لري او نړۍ دا ټول ویني. په وروستیو 2 ورځو کې د ایران په بېلابېلو ښارونو کې د بشري حقونو او مدني ټولنې لږ تر لږه 4 فعالان نیول شوي دي. د اوکراین د کورنۍ چارو وزارت وایي پرون تایید په بخښنې سره د اوکراین د کورنۍ چارو وزارت پرون تایید کړ چې د دغه هیواد شمال په چرنیف ښار باندې د روسیې په توغندوی برید کې د یو ماشوم په شمول لږ تر لږه 8 وژل شوي او 1340 نور ژوبل دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي چې سویډن ته تللی پر چرنیف ښار حمله دردونکې ورځو بلله او ویویل دا ورځ د یو تروریست حکومت له لاسه راغلې ده. د اوکراین دفاع وزارت بیا وایي چې د دغه هیواد هوایي دفاع سیستم د ایران 15 بی پیلوټ الوتکې چې روسیې ته یې ورکړي ویشتې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د سر راپور مدا دی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل اندرس وایي په تېرو 2 کلو کې په افغانستان کې د مرستندویو سازمانو 8 کارکوونکي وژل شوي.
We also take a moment
موږ د هغه مرستندوی کارکونکو د درنوي لپاره یو شبه سکوت کوو کوم چې د دند پر مهال وژن شوی، ټپی شوی، اختطاف شوی، نیول شوی او یا هم بندیان دي. په دې کې هغه 8 مرستندوی کارکونکو هم شامل دي چې په تیرو 2 کلونو کې وژل شوی چې
د روسیې او اوکراین د خطو او لانجو په اړه هم وروستی راپور لرو چې د موسکو چارواکو ویلي دي د ډرون الوتکو په خاطر د ځینو سیمو عملیاتونه درولي دي.
په مسکو کې چارواکي وایي چې تیره شپه د لنډ وخت لپاره د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید په خاطر د پلازمینې په 2 مهمو هوایي ډګرونو کې عملیاتي چارې ودرولې.
په دې اړه به هم تاسو ته یو ریپورت خپور کړو چې یو شمیر محصلان شکایت لري چې کابل ولایتو کې عامه کتابتونونه تازه او اپډیټ کتابونه نه لري.
که چیرته تاسو هلته وګورئ مثلا د طب د برخي اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخي اثر کمپیوټر ساينس
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د بشری مرستو هم غږی کون کې دانیل اندرس وایي تیر دوه کلونو کې په افغانستان کې د مرستندویو سازمانونو اته درش کار کون کې وژل شوې دي. هغه پرون په پیغام کې چې د بشر پالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت خبر کړی ویلي په دې کسانو کې تر ډیره د ماشومانو د ګزارن پر ضد واکسیناتوران او ماین پاکان شامل دي. اندرس په افغانستان کې د بشری اړتیاو په ډیری دوه مندښنه خولې او زیاته کړې ده لاړمنو سره د مرستې لپاره مالی سرچینې هم په کمیدو دي. جزئیات له امید ظهیر مالورو.
د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکی دانیال اندرس وای مرستندویه کارکونکو په پراخه کچه هدف ګرځول کیږي او یوازې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې د دې سازمانونو اته ډیر کارکونکو وژل شوې. هغه دا خبره پرون د بشر پالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په هغه تصویري پیغام کې کړی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی دفتر یا اوچا په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر خبر کړی دی. دو چا مشر دا هم تاییدوي چې اوس مهال یو شمېر مرستندویان بندیان دي، خو نوموړی په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي چې دا کسان کله او چیرته نیول شوي او د چا لخوا بندیان شوي دي. خغری اندرس زیاتوي د مرستندویه کارکوونکو پر وړاندې دا ډول ګواښونه د منلو وړ نه دي.
We also take a moment
موږ د هغه مرستندویه کارکوونکو د درناوي لپاره یو شبه سکوت کوو کوم چې د دند پر مهال وژل شوی، ټپی شوی، اختطاف شوی، نیول شوی او یا هم بندیان دي. په دې کې هغه اته د مرستندویه کارکوونکو هم شامل دي چې په تیرو دوه کلونو کې وژل شوی چې زیاتره د ګوزن پر ضد واکسیناتوران او ماین پاکوونکو دي.
and the miners
د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکې دا خبرداري هم ورکوي چې د مرستندویو کارکونکو لښتون پرته به میلیونونه افغانان هغه لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی ونه لري کوم چې هر بشر د ژوندې پاتې کېدو لپاره ورته اړتیا لري. وخت د طالبانو لوبیا ځلی رسیدو وروسته د مرستندویو کارکونکو پر وړاندې تر ټولو بد ورځ د 1400 کال د کب څلورمه وه. په دې ورځ په کندوز ولایت کې په درې پیښو کې وو واکسیناتوران ووژل شول چې څلور ښځې هم پکې شامل وي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د اوچا د دیخ پر وکړو شمیرو او د نیول شوی مرستندویانو د نیولو په اړه د ازادي رادیو پښتنه ځواب نه کړ. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکی دانیال اندرس د دې یادونه هم کوي چې په دې هیواد کې بشری اړتیاوې اوج ته رسیدلې او له 9 میلیونو څخه زیات افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. هغه افغانانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د مالی سرچینو د کمیدو خبرداري هم ورکوي او زیاتوي دا وضعیت د میلیونونو وګړو ژوند او روغتیا ګواښي. د طالبانو حکومت هم مانی چې په ځینو برخو کې مرستې کمی شوې دي. د دوی د امنیت روغتیا وزارت سرپرست قلندر عیبات د یکشنبې په ورځ ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې وویل د بهرنیو مرستو کوونکو د ملاتړ د کمیدو له امله په ځینو برخو کې روغتیایي خدمتونه زیانمن شوې دي. د افغانستان لپاره د بشری مرستو د همغږی کوونکو دفتر یا اوچا له قوله همدا اوس له 9 میلیونو زیات افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې دوی تیر کال په ټول افغانستان کې له نږدې 6 میلیونه ډیرو وګړو سره مرسته کړې ده.
په افغانستان کې د هغو کسانو وژل کېدل چې بشر پاله کارونه کوي یا د بشر پالانو وژنه د بشری مرستو په بهیر باندې څومره منفي اغیز کوي. زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشری چارو له پو اظهار فضلی نه مطرح کړې ده.
اوس مهال د افغانستان په افغانان یو جدي ګواښ او یو لوی بشری ناورین سره مخ دي او تر ټولو نه زیات په اوسنی شرایطو کې افغانان له بشری مرستو ته اړتیا لري، هغه که په بیلابیلو روغتیایي برخو کې، هغه که بشري برخو کې، هم یا هم نور اساسي خدمات چې افغانان ورته اړتیا لري. کوری که چیرې په تېرو کلونو ته وګوري یو ډېره برخه د افغانستان د بودجه د بشري مرستو څخه تامینېده، هغه که اختیاري بودجه وه یا هم د غیر اختیاري بودجه یو لویه برخه د بشري مرستو نه تامینېده یا تامیل کېده. نو په ټولو کې باید ووایم چې د بشري مرستو د کارکوونکو وژل کېدل په افغانستان کې یا د هغوی اذیت کېدل یا مستقیم یا غیر مستقیم تیګه یوغی ته زیان رسیدل، دا په ټوله کوسی د بشری مرستو رسولو کې په افغانستان باندې ډېر منفی اغیزو کې او په ځانګړې توګه افغانان محروم افغانان چې اوس مر بشری مرستو ته اړتیا لري نو کوسی د یوغی په ځون باندې مستقیم توګه تاثیر وکړي.
فضلی صاحب، د بشرپاله کسانو وژل کېدل ستاسو په نظر هغه هیوادونه چې له افغانستان سره د بشری مرستو په برخه کې همکاري او یا مرسته کوي، فکر کوي دغه هیوادونو ته دغه وضعیت څه پیغام ورکولای شي؟
هغه موږ تاسو افغانان یو چې ژوند ورته ارزښت نه لري، د افغانانو وینه ورته ارزښت نه لري، خو په ټوله کې نړۍ انسان ته ارزښت ورکوي او انسانیت ته ارزښت ورکوي او د انسان وینې ته ارزښت ورکوي. نو که هر مرسته کوونکی راځي افغانستان ته غواړي په بشري برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي، نو که چیرې د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ کېږي، هغوی ته خطر مخ کېږي، بېله شکه چې دوی کوی سي په دې بشري مرستو په رسولو کې افغانستان ته په دې باندې تجدید نظر وکړي، یا کوی شي چې خپل بشري مرستې په دې سختو شرایطو کې ودرېږي.
فضلي صاحب، د دغه وضعیت د تکرار او مخنیوي لپاره څو وړاندیز لري، فکر کوي څه باید وشي؟
حاکمه اداره اوس مهال طالبان په افغانستان کې حاکم دي، دا د دوی مسؤلیت ده چې د مرسته کوونکو ادارې دي، اشخاص دي، نړیواله ټولنه ده، هغه کې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې راځي، هغه کې د این جی او په چوکاټ کې راځي، یا هم په انفرادي توګه یا په یو شکل باندې راځي په افغانستان ترازی او بشری مرستې کوي او د افغانانو لاسنیوي کوي. نو په کار دا ده چې دوی د ژوند تضمین وکړي، او دوی ته باید تضمین ورکړي. دا ډېر مهم مسله ده، په کار ده چې دوی سره مرسته وکړي. که چیرې دوی د ژوند د تضمین مسله دلته نه وي او دوی ته ډاډ ورنه کول شي، زه فکر نه کوم چې بیا راشي دوی راشي په افغانستان کې دوی مرستې وکړي. نو په کار دا ده چې اوسني امنیتي ادارې په ځانګړې توګه دوی ته پکار ده چې په دې برخه کې دوی ته باید تضمین ورکړي او اطمینان ورکړي چې هغه بشری مرسته کوونکي که هغه په بیلابیلو چوکاټونو کې راځي افغانستان سره، افغانانو سره مرسته کوي، د دوی ژوند به په افغانستان کې تامین وي او دوی به له هیڅ ډول ګواښ یا خطر سره مخ نه مخ کیږي.
د حقونو فعال اظهار فضلي و چې د تیر څو میاشتو کې د بشرپالانو د وژنې په ارتباط باندې او دا چې څومره منفي اغېز به د مرستو په بهیر باندې وکړي، په دې اړه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر محصلان وایي کابل او ولایتونو کې عامه کتابتونونه اپډیټ یا تازه کتابونه نه لري، چې له امله یې د محصلانو او څېړونکو اړتیاوو ته ځواب نشي ویلی. دوی وایي د خپلو علمي څېړنو لپاره یې څو ځل عامه کتابتونو ته مراجعه کړې، خو د اړتیا وړ سرچینې نه دي موندلي او یاد کتابتونونه منظم ډیټابیس او انټرنیټ هم نه لري. د پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي دوی چې محصلان عامه کتابتونو ته لیږي، د منابعو د نشتوالي له امله محصلان پرته له دې چې له کتابتونو ګټه واخلي بیرته راګرځي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. پام وکړئ په دې اړه یو رپورټ.
که چیرته تاسو هلته وګورئ، مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس، دا کله چې پروژې،
دا د اجمل نظری غږ دی چې تازه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د ماسټری دورې درسونه پای ته رسیدلی دي او اوس د تیزیس په لیکلو بوخت دی. نوموړی وایي دی په نږدې تیرو شویو ورځو کې د کابل عامه کتابتون ته ورغی، خو د ده په خبره هلته یوازې د ټولنیزو علومو پخواني کتابونه موجود وو، ولې د طب، ساینس او نورو علومو په برخه کې هیڅ کتاب موجود نه و. خاغلی نظری ازادي رادیو ته د عامه کتابتونونو ستونزې داسې کتار کړي.
که چیرته تاسو هلته وګورئ، مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس، دا کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یې یعنی په نشت حساب دی هلته. په دې بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي، که نه تحقیقي پروژې دي، مثلا بعضی مهم مونوګرافونه دي، همداسې د ماسټرۍ تیزسونه دي یا د دکترا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي او ډېر مهمې دي، هغه نه پیدا کیږي، دا بل مشکل ده.
اجمل نظری وایي عامه کتابتونونه په اوسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري، او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلین په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي، خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستا اړتیا وي. که چېرته مثلا ته منابعو ته لاسرسی نه لرې یا منابع ونه لرې، نو ته نشې کولی چې دغه چاره په ښه توګه وبریالۍ توګه مخکې یوسې. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابعو ته پکې لاسرسی ډېر زیات کم دی، خصوصا اکثریتو کتابتونونو کې چې هغه د عما کتابتونونو نوم ورکړل شوی دی، اکثریت پخوانی کتابونه پکې شتون لري.
د پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي د عما کتابتونونو امکانات ډېر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی:
عما کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته وهڅوي چې مطالعه وکړي. عما کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري، ټول هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله مونږ کوم کورنۍ دنده ورکو دوی چې دغه عامه کتابتونونو ته مراجعه کوي، هلته دغه تازه منابع یعنی وي کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کیږي، خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 1401 کال په لړم میاشت کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبیدالله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلو چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې 3 عامه کتابتونونه نشته چې د نویو منابعو د نشتون، انټرنیټ او ټکنالوژۍ د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
روسی چارواکی وایي یو وار بیا د بی پیلوټ الوتکو د برید لکابل د موسکو په دوو هوایی ډګرونو کې عملیاتي چارې درولې دي. روسی چارواکو دا خبره ورسره لدی وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د پرونی توغندوی حمله د ټپیانو شمیر 138 کسانو ته ورسید. تفصیل اسمت ساروان اورو.
په مسکو کې چارواکي وایي چې تیر شپه د لنډ وخت لپاره د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید په خاطر د پلازمینې په دوو مهمو هوایي ډګرونو کې عملیاتي چارې ودرولې. د مسکو ښاروال سرګی سوبیانین نن سهار وختي په خپل ټلګرام چینل کې لیکلي چې د دوی هوایي دفاع سیستم د یوې بی پیلوټ الوتکې د برید مخه ونیوله، خو له دې سره سره په وونو کوفو او دومو دی دوفو هوایی دگرونو که فعالیتونه و درول شول. دفاع وزارت وویل چه بی پیلوت الوتکه ده سهار پر شاوخوا چلور بجه ده مسکو ده ستوپینو مینه پر سر پر الکترونیکی وسایل و غیری فعال کرد. په وروستیو اونیو کې د مسکو په هوایي ډګرونو کې عملیاتي چارې څو ځلې ځنډول شوې دي. څه باندې 10 ورځې وړاندې وروسته لدې چې د یوې بی پیلوټه الوتکې په برید کې د مسکو د مهمه او لوکس تجارتي مرکز ودانیو ته زیان واوښت، د وونو کوفو هوایي ډګر وتړل شو. دا هوایي ډګر اونۍ وروسته بیا وتړل شو. نن د روسیې د کورس سیمی والی په خپل ټلګرام کې کښلی چې د اوکراین یو بی پیلوټ الوتکه د کورسک د ریل لارې د سټیشن پر شیشایي بام لوېدلې چې له کبله یې اور لګېدلی او 15 تنه یې ټپیان کړي دي. دا معلومات په خپلواک ډول تایید یا رد کېدای نه شي. له بلې خوا نن یکشنبه د اوکراین پوځ ویلي چې په 24 ساعتونو کې روسیې د اوکراین پر خاوره 16 هوایي حملې کړي دي. د اوکراین د لوی درسیس په وینا په دې بریدونو کې مرجوب لري اوشتي دي. دا بریدونه یو ورځ وروسته لدی وشول چې روسیې د اوکراین پر چرنیهیف ښار توغندی وویشت او ملکیانو ته درنه مرجوب لواړوله. د اوکراین د کورونا چارو وزارت تایید کړ چې دغه هیواد د شمال پر چرنیهیف ښار د روسیې په توغندوی برید کې د یو ماشوم په شمول لشتل لژو وتنه وشول شوی او 148 نور ژوبل شوی دي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي چې سویډن ته تللې پر چرنیف شار حمله دردون کې ورس وبلله او وی ویل چې دا ورس د یو تیرورست حکومت له لاس راغلی ده. د ازادي رادیو د اوکرين څنګه د راپور لمخي یو څلويشت پیان چې د زینو حال نازک دی لا هم په روختون کې بستر دي. د دې برید له کبله څه باندې 1500 ودانه یو ته زیان اوښتی دی. د اوکرين دفاع وزارت وایي چې دغه هیواد د هوایي دفاع سیستم د ایران 15 بی پیلوټ الوتکې چې روسیې ته یې ورکړې دي وشتې دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مننه چې د ازادي راډیو دغه پروګرام اوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برختمو بیا هم خره غلاست ویم. اول بله احمد شبره د افغانستان په اړه د ویډیوز مطبوعاتو تبصره واورو.
د نېشنل پونم سکاتلندې ورسپانه لیکي افغانان د اگست په 19مه له انګریزانو د خپلواکۍ ورځ لمانځي او دا نیټه یو له سورځې وروسته تر دې راځي چې په 1919 کال کې د افغانانو او انګریزانو ترمنځ تړون لاسلیک شو. ورسپانه د دې تړون یو بند راخیستی دی چې پکې راغلی دي افغانستان په رسمي ډول په کورنیو او بهرنیو چارو کې خپلواک دی. نېشنل ورسپانه لیکي له دې تړون سره په سیمه کې د 1990 کال هغه سیالي پای ته ورسېده چې په منځنۍ آسیا کې د بریتانیا او روسیې د نفوس پر سر وه. ورسپانه بیا په براون پوهنتون کې د تاریخ د استاد فیض احمد خبرې راخیستې دي چې وایي د افغانستان او بریتانیا ترمنځ په 1921 کال کې بل تړون وشو چې بیا لسیزې وروسته موږ ته د شاهدان وو چې افغانستان په لومړي سر لوړې خپلواک اسلامي هیواد بدل شو. دا لیکنه د نېشنل ورسپانې د بهرنیو موضوعاتو ایډیټر ډیوډ پراټ لیکلې ده چې دنده ورسپارل شوې وه چې په دې اړه مقاله ولیکي چې څرنګه افغانستان له بریتانیا څخه آزادي واخیسته. دی لیکي چې د افغانستان تاریخ ډیر پیچلی دی، په لنډه په یو مطلب کې نشي ځای دی. ډیوډ پراټ تر دې مخکې د بریتانیا د پخوانیو 15 مستعمره و په اړه مقالې خبرې کړې دي. په مقاله کې ښاغلی پراټ بیا له 1933 تر 1990 کلونو پورې د ظاهر شاه د پاچاهۍ د وخت کیسه کوي چې په دې کلونو کې افغانستان په نړیواله دوهمه جګړه کې شکیل نشو او دغه هیواد د یو پرمختللي هیواد په لور ګامونه اخیستل. ګڼ بهرنیان یې لیدو ته ورتلل او نن سبا یې هم د هغه وخت خلک ارمانونه کوي. ښاغلی پراټ بیا د افغانستان د راوروسته کلونو ناخوالو ته کتنه کړې ده چې څرنګه جګړې وشوې او خلک له دې هیواده ووتل. میل آنلاین خبرونه د یو افغان کډوال کې سره اخیستې ده. د خبرونه لیکي چې په بریتانیا کې د سخیداد اهدی پونم یو افغان وروسته تر دې زندانی شو چې وی البانیایي کډوالې ته بدلمنی ورواړوله. ورسپانه لیکي چې سخیداد له دې چلی سره چې 12 کلنه ده د کډوالو لپاره په ځانګړي شوی هوټل کې ژوند کاوه. د قاضي په وینا سخیدات پر اوسش کال د دسمبر په 22مه د انجلی خپلې کوټې ته بيولې و او بیا یې سش کال د جنوري په لومړۍ ور سره بيولې و. سخیدات محکمې ته ویلې دي چې انجلی رضایت ترلود او د فکر کاوه چې هغه 19 کلنه ده. د سخیدات وکیل لیزا ویلسن ویلې دي چې سخیدات په افغانستان کې د غرونو سړی دی او هغه ته د انجلی عمر سم نه دی معلوم شوی.
په ماتو لاسو پخو کې د رزق لټون اجمل فیزی وای چې اتلس کلنو چې د اډوکو په ځای کولې زده کړه او اوس په اصطلاح شکسته بندي کوي. اتلس کلن اجمل فیزی په بخنی سره 50 کلن اجمل فیزی چې د کابل په کافروشی کوڅه کې دکان لري وای دا کار یې خپل پلار پهلوان عباس فیزی څخه زده کړه. نوموړی وایي هر ورځ ورته له اتو تر لاسو کسان راځي چې لاسو پښې بې ځای شوي وي او دا یې ورته پر ځای کوي. له نوموړي سره زموږ همکار خبرې کړي او دغه راپور یې پرې چمتو کړی.
د عصري طب بیساری پر مختلفی عصر کې اوس هم خلق د خپلو ماتو او بې ځای شویو هډوکو د رغولو او پر ځای کولو لپاره دودیزه درملنه کوي او شکسته بند ته ورځي. درد زغمي تر څو یې بې ځای شوي هډوکي پر ځای شي. د کابل په کافروشۍ کوڅه کې د مختلفو کسبونو څښتنان چې ډیری د لوړ عمر لرونکي کسان دي پر خپلو کسبونو بوخت دي. اجمل فیضی هم همدلته دکان لري. نوموړی وایي اتلس کلن و چې له خپل پلار پهلوان عباس فیضی څخه یې د ماتو هډوکو رغول او پر ځای کول زده کړل او اوس چې هغه وفات شوی دی پر ځای ناست دی. اجمل ازادي رادیو ته ویل
تقریبا 65 سال پدرم
پنځه دیرش کاله مې پلار خدمت وکړ. مالو ماشومتوب خپل پلار سره یو ځای کار کاوه. پنځه کاله کېږي چې پلار مې مړ شوی. اوس ټول مسؤلیت ما تر ترغاړي دی. زه اتلس کلن وم چې د خپل پلار تر لاس لاندې مې کار کاوه. هغه وخت کې چې پلار مې ژوندی و له ډېرو ولایتونو جلال آباد کندهار نیمروز څخه به ډېر خلک راتلل. اوس هم راځي خو مخکې چې څومره خلک راتلل اوس نه راځي.
نوموړی وایي اوس هم ورته ډېر خلک د پلار په ادرس راځي او دې کار کوي. اجمل زیتوی د چا لاس او پخه چې ماته شوي وي دوی ورته لارښوونه کوي چې ډاکټر ته ولاړ شي تر څو ورته عصري درملنه وکړي. خو که بې ځایه شوي وي بیا دوی ورته پر ځای کوي او د درد آرامولو ځینې یونانی دواوې هم ورکوي. دا وایي د خپل کور سربیره ورته د پلار د کور مسؤلیت هم ورترغاړې دی او ټول لګښتونه د همدې شکسته بندۍ له ګټې وټې پوره کوي.
اصله فرق نه لري زمونږ خدای وبخې پلار فقط 200% هماغه 200 خرج نه اخلي. پدر ما خوب پهلوان بود.
زما پلار خوب پهلوان و. زما پلار د پهلوان جان آغا شاگرد و. شکسته بندی هم له هغه زده کړی و.
اجمل وای دی هم غواړي خپل اولادونو ته همدا له پلار میراثي د هډوکو رغولو چل ور زده کړی چې کورنۍ ته نفقه وګټي.
هغه مون برک بچی خود یاد
بکړي. خپل اولادونو ته دا هنر ور زده کوم. د دې ترڅنګ 25 کاله وشول زه د سکوهنې کلب هم لرم. زما ځینې ملګري ډاکټران دي. کله دلته راشي کله زه ورشم. له هغوی هم په دې برخه کې ځینې پوښتنې کوم.
شکسته بندان پرته له دې چې ناروغ ته د درد آراموونکي درمل ورکړي مات شوی یا بې ځایه شوی لاس او پښې په ځای کوي چې ډېری ناروغانو ته دا درد د زغملو نه وي. شکسته بندي په افغانستان کې تر ډېره میراثي کسب دی چې د اجمل فیضی په شان نیکونو او پلرونو نه اولادونو ته په میراث پاتې شوی. که څه هم د عصري طب په پرمختګ سره اوس ډېر کم شوی خو ورک شوی نه دی. ډاکټران وایي کوم کسان چې په هډوکو کې درد احساسوي باید روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته مراجعه وکړي څو د پرمختللو وسایلو په کتلو او تشخیص سره یې پر وخت او سمه درملنه وشي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. همدرد یم له لغمان نه. دا غریب او بیچاره خلک دا ډیر مشکلات سره مخ دي او بیخي د امرست په ټپه ولاړ دي. بیخي ستنه هماغه خلک سي په مرستو تکیه ول هغه ډیر خوار وزار دي او سترګې په لار دي. دا خو دس خو نه دا په کار سي. دا نړیوال هر شی ورور سیاست پورې وتړي. دا خلک خو په نړیوالو حق لري. دا خو همدغه جنگو کې څوک کونډه سوی ده او څوک یتیم سوی ده څوک مایوبه سوی ده. دا خو همدغه نړیوالو جنگو کې سوی دي. دا خلک سو کې دا خو د خدای اله دا همدغه مرستې سینې دا بیخي احتیاج او محتاج دي. سترګې په لار دي همدغه مرستو ته. او دا که د هر چا په وس کې که د حکومت په وس کې د طالبانو په وس کې او که د موسسو په وس کې باید چې دغه ته توجه وکړي. دا خو بیخي ده په ټوله سیمه کې بیخي نه سروې ټیمونه راځي. په دغه اووم میاشتو کې یو ټیم راغلی د سروې سي هغه هم سروې کړې ده. لمبرونه یې خلکو نه اخیستي دي او هېڅ درکې نه لګېږي. هر سړی راځي موږ ته شکایت کوي سي وروره ته غږېږي د موږ غږ ورسوا او موږ دغونه له لاسه کېږي نور مو وخت نه نیسم او په دې هیله سي دا پیغام نشر سي.
السلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه او نیکې دي. زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ خبرې کوم. دلته د افغان بیسي نیټ مال ډېر ګران دی. دا باید چوکڅه ترخ شته.
سلامونه احترامات. بعد له سلامه مې د ازادي راډیو د کارکوونکو سره دا خلاص کړي چې موږ تر مربوطه مشرانو پورې ورسوي د متقاعدینو په حساب کې چې زموږ حقوق موږ ته نه راکول کېږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن ولاړ سه سبا راسه دغه ویل کېږي خو موږ برخلیک نه دی معلوم د معیبینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا موږ تر مربوطه ځایو پورې ورسېږي. نور مو وخت نه ضایع کوم. پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلورنیمه کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لانډو خبرونه ده.